The On. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وابه چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي، او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي، او لیکي چې ټول موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي، او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و، او د خپل سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د وی سیمه ایز اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په لړ کې اوریدلای سي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د شغل اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو، تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې برید وکړ. شغل اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي، او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړي دي. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی، او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنیه قومندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوی چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د شغلي سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تیر شپه د اچین ولسوالۍ په مومندرې سیمه کې شوي دي. د اعلامیې له مخې د داعش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 1 بیا ورزول شي. افغانستان یو له هغو څوارلسو هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور ورزوي. د ارزونې دا غونډې به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لمړنۍ بیا کتنه د 2009 کال په مې میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې ترسره شو. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوی، هغه مواد چې د بشری حقوقو د خپلواک متخصصینو او ډلو، او هم هغه اسناد چې د بشری حقوقو او ملګرو ملتونو اړوند ادارو لخوا برابر شوی و ارزول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال شوي دي چې د برېټانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هېواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وایي ټاکي. د برېټانیا په تاریخ کې د حکومت یوه طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه و مخامخ شوې. یعنې طرح 422 مخالف او 202 موافق رای اخیست دي. ټاکل شوی د نن ماخوستن د ګرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه بل طرح تراتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې سي. خو که حکومت عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټول پوښتنې احتمال هم شته. او امریکای چارواکو یو خبریال نیولې چې د ایران انګلیسي ژبې پریس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوي. پریس ټی وی ویلي مرزیه هاشمي د جنوري پر 14مه د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سوه. د پریس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پورې سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنګټن ډی سي کې یو توقف ځای ته انتقال شوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل ذات پاکستان ته ځي. طالبانو سیمه ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپل یو زمينه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مصیدوي.
ولی طالبان په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دغه خبرداري ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلل ذات صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروسته اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمیر افغان پانګه چونکي منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. که غواړئ د شپې لی په باب واورئ چې له کله په افغاني ټولنه کې دود شوی او څه اهمیت لري. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای د خپرو. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف اواز اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل ذات پاکستان ته ځي. خلیل ذات پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغلی وو او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو ډلو سره نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلی دي. خلیل ذات ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې که دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي، نو له واشنګټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې دلته په استډیو کې. د څاروان د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیل ذات کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي. خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي، مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستانی رسنیو ویلي و چې خلیلزاد په 15 ورځنی سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره ویني. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغند رول او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراس کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دار چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبري پیل کړې دي. ټاکل شوې ده چې میرمن کرټیس له پاکستانی چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بلې اسمت سره ونه تاسو نه مننه و مرده چې د افغانستان د سولې او بخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې پاکستان یو وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې په هغه هیواد کې وشي. البته له طالبانو یو شمېر سرچینو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ، خو تر اوسه نه ده روښانه چې آیا اسلام آباد ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستي اعلامیه یا هغه خبرداري چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارولې دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي. یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ده چې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. وی ویل معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبانو په رژیم کې یو چارواکی و، سید اکبر، هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل د ناجا صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو وروستی دریز د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لاره یې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه ده امریکانو بودن په افغانستان کې مساعدوي. همیشه یې موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه سلګه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه یې موږ استفاده کړی، بیا دوی غواړي چې دغه سلګه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د هم سم ملکونو چې دوی خوانه تمویلېږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یمو غوښتنه د افغاني طالبانو مداده چې د استعماریت نظام وباسو غوښتنه مو د ټولو مداده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
د په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداري ورکړه چې که امریکا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگتن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په ورستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وټلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا د شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټلو محل ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا خارجانو د وټلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپل نه وینم. کچیر خلیلزاد د دوی سره د وټلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو محلویش معلوم شي د وټلو د لپاره مذاکرات ته بلار اواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد تر صدری زلیل طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغوه کېدو سبب شو.
په طالبانو د سیشن بي پورز مخکې مو اوریدل چې په یو خبر کړی بیان کې خبرداري ورکړل چې امریکا سره تماسونه به قطع کړي که د هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مخکې د چارو لکتونکي سمیع الله یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري په یوه مرکه کې وڅېړله، او له هغه مې پوښتنه وکړه چې په دغسې حساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړې دي او سیمې ته خلیلزاد بیا په سفر وتلی دی او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو پرون په بیان کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول ټوریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف دا ډرافت یا هغه مسوده تیار شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران له پاکستان راغلي. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه و، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر ده، یعقوب امر باندې شوي وو. او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې و دغه له وجه راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکه دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو، د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنې تاسو یوسفزی صاحب، تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې طالبان له دغه وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي، ناراضه دي او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډرافت امضا کېږي غونډه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات پکې یو غواړي چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي یا نژادي تنظیمونه دي، هغه ټول سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي. په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي. زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده. تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي او د دې خوا چې کوم دوره مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي یو نوی ټیم راشي یو نوی نمائنده راشي هغه چې په خوا کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغوی باندې د پلان کرښه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نمائنده د امریکا هغه چې څه کړي دغه وخت ضایع کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي. خو بهرحال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب اماراتو نور فعالې دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو په خیال دی یو ډول د افغانستان دغه بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده. طالبان دا فکر کوي چې کله طالبانو خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپي اړوي دفاع طالبانو خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شاملوي. لور دی وجه نه خرابېږي
د تماسونو په دغه لومړۍ مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپاړس ځلې نیول شوي دي د طالبانو او د امریکا ترمنځ. دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوئ چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم و په خبرو کې به نتیجې ته ورسیږي، حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه راوړاندې کړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه، دغه خبرې ناکامه دي ستاسو په نظر؟
خیال اوسه پورې خو ناکامه نه شو ورته ویلی، خو که مداخلې په امن خبرو کې هم زیاتېږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتېږي تر یو ممکن یو حده پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي طالبان تر یو حده پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم دا د امن مسلې د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شي گرفتار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشي په نتیجه کې یو بل خطرناک بونبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي. خیال افکار دا ده چې دا هیوادونو د خپل حد مطابق فشار واچوي، نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا پروسه له خطر سره مخامخ.
تاسو د فشارونو خبره وکړه، له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره. دا ځل ایا دا خبرې تاسو اوریدلې چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې نه مو لسم جنوري باندې کېدل په یو کې په خیال خلیلزاد یا ترې نه صحوه وشوله یا دا فکر وکړل چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوا پورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوشش وکړ چې هغه خبرو ته ونږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولې وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور به ویلي دي چې مونږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده د ملا احمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي. په هر حال د دې اتلسم تاریخ میټینګ ته چې کوم امیدونه وو هغه کم شوي دي او دغه د پاکستان خبرې د پخوانه یو ډول د تنازع ښکار شوي دي. طالبانو باندې اعتراضات لري او ممکن یو څو نور هیوادونه هم اوس قطر ور باندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ د مذاکراتو هغه بند کړلو.
د سیاسي چارو کتونکو سمیع الله یوسف زیو چې د سولې روانو ټکنو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو. فیروزه عزیزي تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره د چي د کورنیو چار وزارت له وروستي اقداماتو هرکلای کوي، چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخې چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترمه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکی او اصولي وي، نه باید
باید د خلکو د زورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوی. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د زورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانوني نقص کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخواهیم که شما هم قانون رعایت بکنید.
دا کورنیو چار له وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو خیخو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو خیخې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ورک کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چار وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، د خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزي وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحماني وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خو دی وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د امرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بیسیما تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او د غرض نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونی وایي چې د برېښنا نشتوالی، ناامني، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډیری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي.
مسائل
امنیتی و مسائل عدم زیربنا، د زیربنا او نشتوالی او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولی. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ دی. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. خاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د اومو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولي دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې لا اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګاچونکي غواړي منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګاچونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
په خاطر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامنی او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لټ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي:
ما در سال 2018 در سال 2017
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره ښه لړۍ لرل او دوام به وکړي. مونږ کولی شو ډیری پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي له مخې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. ښاغلی قوقندي وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړې او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فرې بظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل شوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړي دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوو کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی وایي چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پر اخبریدونه وسول. بل خو د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. تکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په ویلمې کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول شي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن داسې مهال شوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدراعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټي وي ته کار کوه. د دغې دولتي خبري اژانس په راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دي ویل شوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې د لګیدلې بندیزونه لري سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په یو خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لوخه پر بد چلند، جنسي ځورونو او تاوتریخوالي تورن شوی. ټاکل سوی سبا د کامیار او د غلام حیدرخان جلانی ولی بال ټیمونو ترمنځ وروستۍ پړاو سیالۍ تر سره سي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانه آزادی راډیو ته ول دا سیالۍ چې د روانه میلادي میاشتې له پیل راهیسې د ولی بال په مرکزي لوبغاړي کې پیل سوی وي، پکې هر ورځ څلور څلور سیالۍ پلان سوی وي. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د ولی بال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی و، او د هند او آسټرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د آسټرالیا په ایډلیډ لوبغاړي کې ترسره شو، پکې لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړ او د نور لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او آسټرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاوی یو برابر سوه، او ټاکل سوی د درېمه وایې برخلیک ټاکونکي وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د آسټرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازي اوریدلی شئ. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اوریدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډیرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو د دې